لوبو لميدانا. هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سرا د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت ازادي رادیو درنور دونکو یو ور بیا مو د دیونه پونیز سپورتي خبرونه کی هر کله کوم. زه بختیار ساحل متاسد لوبل میدان خبرونه وری. تیرونه د افغانستان کرکټ ملي لوبډل لپاره لسخت ننګول واستونځو ډکوه. دوه شلوریز سیالي بنگلاديش ته وبللې. خو بل لور ته د افغانستان الف لوبډل بیا د اسیا ایمرجنګ په سیالیو کې خروانه ده. پاکستان اعلان کړی دی چې په اگست میاشت کې افغانستان سره درې ورځنۍ سیالي تر سره کوي. افغان کرکټ بورډ وایي یو ار بی د چټکو توپاچونکو د مندونو لړۍ پیل کړې ده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډل د مرکزی اسیا په تلولیو کې ګډون کوي. راشد خان د امریکا په سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی او د افغانستان په وروستۍ ماتو په خوانی لوبغاړي او روزونکو دولت خان احمدزی خپل نظر را سره شریک کړی دی. تاسو د خبرونه تر پای ووري نور ګڼ مطالب هم درته لرو. د دې ونې خبرونه هم د افغانستان او بنگلاديش له تر سره شوې لوبلړۍ پیلو. بنگلاديش د ورځنۍ سیالیو په لوبلړۍ کې تر ماته خړل ورسته په دوه شل ورځې سیالیو کې افغان کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. بنگلاديشي لوبغاړو د خپل هیواد له آب او هوا چټکو توپاچونکو ته له جوړو وشتن ځایونو په دویمې توپاچونې کې له پرخې او نمې او زرګونو نندارچیانو ښه ګټه واخیسته او افغان لوبډلې پرې ماته کړه. د دې لوبلړۍ بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د دوه شل او سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 په وړاندې له بنگلاديش ماتې وخوړه. دواړو لوبډلو د بنگلاديش په سیلهټ ښار کې د جولای پر 14 او 16 نیټه سیالي وکړې او کوربه لوبډلې وګټلې. تر دې شل اوریزې لوبلړۍ وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان 2-1 په وړاندې بریا خپله کړې وه. په دې لوبلړۍ کې یوه ټیسټ سیالي هم شامله وه چې په ډېر غټ توپیر بنگلاديش ګټلې وه. د شلو اوورونو په لوبلړۍ کې لومړۍ سیالي د لوبې د وروستي اوور په 5 توپ د کوربه لوبډلې په بری سره بشپړه شوه. دغه سیالي چې د کابل پر وخت تر ماپښین وروسته 7:30 بجې پیل شوې وه په چا کوربه لوبډلې وګټله او توپ اچونې غوره کړه. افغان لوبډلې د ټولو اوورونو په لوبولو سره د 155 منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکي کې محمد نبی عیساخیل نیمه سلیزه ووهله او 45 منډې وکړې. دغه راز عظمت الله عمرزی 33 او نجیب الله زدران 23 منډې وکړې. د بنگلاديش په توپ اچونکو کې بیا شکیب الحسن 2 او نورو ټولو یو وکټ واخیستله. کوربه لوبډلې دا هدف پوره کولو لپاره ښه پیل نه درلود. دوی خپل لومړني 4 لوبغاړي ژر له لاسه ورکړل. خو د منځني کچې توپ وهونکي توحید ردوی او شمیم حسین ښه ملګرتیا وکړه او سیالي وګټله. دواړو په ترتیب سره 23 او 33 منډې وکړې. که څه هم د لوبې په وروستي اوور کې بنگلاديش په 6 توپونو 6 منډو ته اړتیا درلوده او په لومړي توپ یې 4 هم ووهله، خو کریم جنت په 3 پرله پسې توپونو هیټریک ترسره کړ چې دغه لوبډلې ته یې لوبه سخته کړه. شریف الاسلام د وروستي اوور په 5 توپ 4 ووهله او بنگلاديش دغه سیالي وګټله. د افغانستان لپاره په توپ اچونې کې کریم جنت 3، راشد خان، محمد نبی، فضل حق فاروقي، عظمت الله عمرزی او فرید ملک یوه وکټه وسوځوله. دغه راز د جولای پر 16 نیټه د دویمې سیالي پچه هم بنگلاديش وګټله او یو ور بیا یې افغان لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. دا ځل هم وشتنځای چټکو توپ اچونکو ته ډیره مرسته ورکوله. رحمان الله ګربز او حضرت الله ځاځي د توپ وهنې پایل وکړ. دواړو د بنگلاديشي توپ اچونکو مقابله ونه کړی سوای او ژر وسوځیدل. همدغه سی ټوله لوبډله یو په بل پسې وسوځیده او د 112 منډو هدف یې وټاکه. دا ځل په لوبه کې شدید ورشت د سیالۍ اورونه راکم کړل او بنگلاديش ته په کار و چې یاد هدف په 12 اورونو کې پوره کړي. د پایل توپ وهونکو یې شلو به شروع کړه، خو مجیب رحمان دواړه آوټ کړل. بیا عظمت الله عمرزی د منځنۍ کچې دوه مهم لوبغاړي وسوځول، خو په آخري اوور کې یوازې د 4 منډو اړتیا وه او د وفادار مومن په لومړي توپ شمیم حسین لوړه شپږیزه ووهله او دغه لوبلړۍ وګټله. په دویمه سیالۍ کې په لومړي ځل وفادار مومن ته په شل اوریزو سیالیو کې موقع ورکړل سوې وه. هغه په 2.1 اوور کې 1.5 منډې ورکړې چې په شلو اوریزو سیالیو کې د ډېرې منډې شمیرل کېږي. د دې سیالۍ د بایللو تر څنګ د افغانستان مشر روزونکی جاناتن تروټ او عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا له قوانینو د سرغړونې په تور جریمه سوي هم دي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې روزونکی جاناتن د بنگلاديش سره په دویمه شل اوره لوب کې د باران له کبله د لوبې په لا ځنډېدو کې له لوبڅارانو سره خوله وهلې ده او دا کار یې د قانون خلاف دی. عمرزی بیا له دې کبله جریمه سوی چې د یوه لوبغاړي له سوځولو وروسته د هغه په مقابل کې د قانون خلاف برخورد کړی دی. له دوی دواړو څخه به د لوبو د فیس 15% هم ګرځول کیږي او هم یې د ورزشي اخلاقو څخه 1 پوینټ یا 1 نمره کمه سوې ده.
بلور ته د افغانستان الف لوب ډلې د اسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې د ګروپی پړاو سیالۍ په 2 بریاوو او 1 مات سره بشپړې کړې. افغان لوب ډلې سریلانکا او عمان لوب ډلو ته ماتې ورکړې او له بنگلاديش لوب ډلې د 1 منډو په توپیر ماتې وخوړه. په یادو سیالیو کې ګڼ شمېر ځوان او افغان لوبغاړو ښې لوبې کړې دي چې په دې رپورټ کې درته همایون هیواد وایي.
د بنگلاديش الف لوب ډلې د اسیا ایمرجنګ سیالیو کې د 1 منډو په تفاوت افغان الف لوب ډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې وه او بنگلاديشي لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه. یادې لوبډلې د اتو لوبغاړو په سوځېدو په پوره 500 اوورونو کې 308 منډې وکړې. د بنگلاديش په پاڼۍ کې محمود الحسن سل او زاکر حسن 2 شپېته منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې دا ځل سلیم ساپي 4، ابراهیم عبدالرحیم زی، زیا اکبر او اسهار نوید یوه وکټه واخیستله. د افغانستان الف لوبډلې د اتو لوبغاړو په سوځېدو او پوره 500 اوورونو تر لوبولو وروسته 288 منډې جوړې کړې. په افغان توپ وهونکو کې ریاض حسن اتاویا او بهیر شاه محبوب 350 ناسوځېدلې منډې وکړې. د اسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې خپلې لومړنۍ 2 لوبې له عمان او سریلانکا لوبډلې ګټلې وې. د افغانستان او عمان الف لوبډلو ترمنځ سیالي د جولای په 14مه نیټه ترسره شوه چې د 2 منډو په توپیر افغان لوبډلې وګټله. د دې لوبې لومړۍ پاڼه افغانستان ترسره کړه چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یې په ټاکل شویو 9 اوورونو کې 288 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې زبید اکبری ناویا لوبډل مشر شاهد کمال 45، نورعلي زدران 15 او اکرام علي خیل 43 ناسوځېدلې منډې وکړې. د عمان لوبډل مشر عاقب الیاس او کلیم الله 2 افغان لوبغاړي وسوځول. د عمان الف لوبډلې پیلیزو توپ وهونکو ښه لوبه ونه کړه او بالاخره ټوله لوبډله یې په 1/25 اوور کې د 195 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. په افغان توپ چونکو کې ابراهیم عبدالرحیم زی او ضیاءالرحمن اکبر 3-3، اظهار الحق نوید 2، سید شیرزاد او شرف الدین اشرف یوه وکټه ترلاسه کړه. زبید اکبری د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د غراز د جولای میاشتې په 15مه نیټه افغانستان الف او سریلانکا الف لوبډلې سره ولوبېدې. په یاد سیالۍ کې د 15 منډو په توپیر افغانستان بریا ته ورسېد. افغان لوبډلې سریلانکا ته د 253 منډو هدف ورکړ. ریاض حسن او نورعلي زدران دا ځل نیمه سلیزې وهلې وې. که څه هم د سریلانکا لپاره مینوت بنوکا سلیزه هم ووهله، خو د ابراهیم عبدالرحیم زی پیلیزې توپ اچونې او بیا د سلیم ساپي او زی اکبر توپ اچونې یادې لوبډلې ته اجازه ورنه کړه چې هدف ترلاسه کړي. دوی په 9 اوورونو کې 241 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د اسیا ایمرجنګ سیالۍ د اسیاي کرکټ شورا له لوري د ټول لوبډلو په ګډون په سریلانکا کې پیل شوې دي چې د روانې جولای میاشتې تر 23مې نیټې پورې به دوام وکړي.
د پاکستان کرکټ ادارې ویلي دي چې په راتلونکي اگست کې له افغانستان سره 3 ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. یادې ادارې د جولای په 14مه نیټه د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی دی چې پکې له افغانستان سره 3 ورځنۍ سیالۍ هم شاملې دي. افغان کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د بنگلاديش پر وړاندې د سیالیو پر مهال د افغانستان د چټکې توپ اچونې روزونکي حمید حسن په 1 ورځنیز کانفرنس کې ویلي چې راتلونکي سیالۍ به له پاکستان او سریلانکا سره وي چې 3 اړخیزې به وي. ښاغلی حسن دا هم وویل چې تر دې دمه د دې سیالیو رسمي اعلان نه دی شوی، خو د بورډونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د پاکستان کرکټ ادارې په اعلان شوي مهالویش کې د سیالیو دقیقې نیټې او د لوبو ځای نه دی ښودل شوی. یادې 3 ورځنۍ سیالۍ به د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیګ برخه وي. د ولې ده چې افغانستان او پاکستان په وروستي ځل د 6 ورځو سیالیو په لوب لړۍ کې ولوبېدل چې 2-1 پر وړاندې افغانستان ګټلې وي. د افغانستان کورنی کرکټ څانګې له لوري د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې یادې سیالۍ د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې په کندوز ولایت کې پیل شوې. کرکټ بورډ لیکلي د هیواد د 5 زونونو بوست، امو، بند امیر، مسینک او سپینګر لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ و ورځې وخت نیسي او 15 واړه لوبډلې به په یو ګروپ کې یو د بل پر وړاندې لوبې ترسره کړي. د سیالۍ د اصولو له مخې د نمرو په جدول کې دوه مخکښې لوبډلې به پیلوبه لوبوي. باید وویل شي چې د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ هر کال ورته سیالۍ ترسره کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ درې لوبغاړو د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ شلوریزو سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی. دغه لیگ چې د میجر کرکټ لیگ په نامه یادیږي شپږ لوبډلې پکې برخه لري او د جولای په 14 نیټه پیل شوې دي. په دې لیگ کې به راشد خان او وقار سلام خیل د مای نیویارک او قیس احمد به بیا د سان فرانسیسکو لوبډلې ته لوبه وکړي. یاد لیگ به د جولای تر 1.5 نیټې پورې دوام لري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې بیا ویلي دي چې یو آر بی آی د چټکو توپا چونکو د منډلو لړۍ پیل کړې ده. کرکټ بورډ وایي چې دغه پړاو یې له کندهار ولایت څخه پیل کړی او اوس په کابل کې هم ازموینه بشپړه شوې ده. د یادې ادارې په وینا چې غواړي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه لړۍ بشپړه کړي او غوره لوبغاړي به بیا په نورو روزنیزو پروګرامونو کې له ځان سره تر ډېر وخته پورې وساتي چې تر ټولو غوره به بیا ملي لوبډلو ته معرفي کیږي. راځي چې په دې تاکله نور جزئیات په دې رپورت کې له امید ظهیر مل څخه وورو.
ورسله هغه چې د افغانستان ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې په دوه شل اوریزو سیالیو کې ماته وخوړه. افغان کرکټ بورډ ویلي چې یو آر بی آی د چټکو توپ اچونکو منډلو لړۍ پیل کړې ده. یاد ادارې د دوشنبه په ورځ د جولای په 14 نیټه په خبر پاڼه کې لیکلي چې تر کندهار روسي په کابل کې هم د چټکو توپ اچونکو د منډلو په موخه ازموینه بشپړه کړه. د یاد ادارې په خبره چې غواړي هغه توپ اچونکو پیدا کړي چې په اوسط ډول په یو ساعت کې 315 کیلومتر یا تر دې چټکا توپ اچونه کوي. د کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مشر عبدالولي امین ویلي چې په دې ازموینه کې د لالباز په نوم یو لوبغاړي تر 1.3 چټکوالي پورې توپ اچونه کړې ده. موړې زیاتوي
خوشبختانه نن خوش په دې وتوانېدو چې د تیر ځل په پرتله چې په تیر ځل کې یو شوله 8.5 کوو بالر کړی دې واري د لالباز په نامه الک یو شوله 40 نمبر وکړي چې دا یو ښه زیری دی. زه په دې هیله یم چې ان شاء الله په دغه ځوانانو کې یو که یو ورځ دوی ودرې کې نور داسې یو څوک ما پیدا کړي چې یو شوله 40 پر یو 2-3 نور هم پیدا کړو نو دا زموږ کیمپ ان شاء الله جریان لري او د کال تر پایه پورې به موږ دا بالرانو سره کار کوو.
خاغلی امین په وینا دا لړۍ به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي او غوره شوي لوبغاړي به تر څو پړاوونو وروسته ملي لوبډلې ته معرفي کیږي. هغه وړاندې وایي
کې ما هغه کسان هم راوغوښته کستاس پیدا چې ACB په 2019 شل کې چا کم کیم کړی و دغه 19 بالرانو څخه هغه هم بیرته راوغوښتل. هغه ته مو احوال ورکړي چې یو نیمه حاضر ونه هغه هم پکښې بالینګ وکړي او در د دې تر څنګ مو بیا سلیکشن کمیټي ته د ولایتو نمائندگانو ته دا پیغام واستوي که تاسو داسې څوک پیژنئ چې تاسو فکر کوئ چې 15 نمبر بولینګ کولی شي هغه راته راولېږئ.
د ویلو دا چې کرکټ بورډ تر دې وړاندې هم څو واره د چټکو توپ اچونکو د منډلو بهیرونه کړي دي خو د کرکټ اتصارونکو له آنده چې هغه مهال منډل شوي چټک توپ اچونکي سم ونه روزل شول او بیرته ورک شول. خو کرکټ بورډ په وار وار ویلي چې د ملي لوبډلې اوسني ځوان چټک توپ اچونکي له همدې لارو پیدا کړي وو او تر 2 کلنې روزنې وروسته یې ملي لوبډلې ته معرفي کړي دي.
افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په دی اواخرو کې خبر مختک هم کړی دی او خې لوبي هم کړی دی. د فوټسال لوبي هم نن سبا پر نړۍ سربیره په افغانستان کې خورا پر مختک لري او خې لوبغاړي پیدا کړی دی. فوټبال فدراسیون وایي چې په ایران هیواد کې تر 14 کم وروسته ملي لوبډله اعلان کړی ده او چمتو ده چې په راتلونکو دوو نړیوالو ټورنمنټونو کې برخه واخلي. دا چې په ملي لوبډله کې څوک غوره شوي دي او له چا سره سیالۍ کوي اکرام الله اکرام په دې رپورت کې وایي.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې د مرکزي آسیا یا کافا تلولیو لپاره 14 کسیزه ملي لوبډله اعلان کړه. یادې ادارې د یکشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان فوټسال ملي لوبډله به ډیر ژر د مرکزي آسیا په تلولیو کې برخه واخلي. اعلان شوی لوبډل کې محمد جواد سفری، سید رضا حسینی، رضا حسین پور، حمید رضا حسینی، بهمن گرگیج، حسن علی جعفری، فرزاد محمدی، علی امیری، مهران غلامی، علی فیاضی، سید حسین موسوی، عبدالغفار صادق او امید قمبری شامل دي. د فوټبال فدراسیون په خبر خبره د فوټسال ملي لوبډله لتیرو څو نوی رئیس په ایران هیواد کې د مشر روزونکو مجید مرتضایی تر روزنې لاندې تمرینات ترسره کړي او راتونکو سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري. باید وویل شي چې د مرکزی آسیا د فوټسال اتلولۍ د جولای په 23مه نیټه به په تاجکستان هیواد کې پیلېږي چې افغان لوبډله پکې د تاجکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان هیواد دونو په وړاندې سیالي ترسره کوي. فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزی آسیا تر سیالۍ وروسته د تایلند هیواد د لوی وچو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. یاد فدراسیون د جولای په 12مه نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي وو د تایلند د لوی وچو په سیالیو کې به پر افغانستان سربیره تایلند، چک جمهوریت، میانمار، موزمبیک او د سلیمان ټاپو برخه ولري. په خبر پاڼه کې ویل شوی یاد سیالۍ د زمری یعنی اسد میاشتې له 14مې نیټې د همدې میاشتې تر 22مې نیټې پورې دوام کوي چې د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون په وینا چې یاد لوبې د افغانستان ملي لوبډلې لپاره د آسیا ملتونو جام د لارمنتنې پړاو سیالیو په موخه ډیر ښه چمتووالی دی.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو تاسې د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه اورئ. اوس د خبرونه دویمه نیمایي ده. دا ځل مو د کرکټ له پخواني لوبغاړي اوسنی روزونکو دولت خان احمدزي سره د افغانستان او بنگلاديش په وروستۍ تر سره شوې لوبلړۍ مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به واورئ چې ولې افغان لوبډلې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش ماتې وخوړې. نور په مرکه کې احمدزي صاحب په سر کې راته وایي چې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش د ماتې خوړلو مهم لاملونه څه وو؟
د منګه شلوریز ټیم تکو ګورو تر ډیره وخت من شلاوریس تمرینات نه کړ، کیمپونه مون نه کړ او کبه یو ورځنی لوب ته ګورو. د دې د پاره زرغون کپو سو ټیمونه مختلف روزنیس کیمپونه وسو، ټیم اکثر یو ځای یو ځای پاتې سو. نو ماغه پایده دا واسې موږ ش په 500 کې تقریبا خو زلیدو شلاوریس کې دا وسې موږ ټیم ډیزای یو ځای پاتې نسو، روزنیس کیمپونه ډیر ونسو، ډیر د انتخاب صحیح پلانینګ ونسو، ډیر بیلانس انتخاب وسی، ډیر لوبغاړي په پوم کې نو او ټاپومو ټیم ته راغله، ډیر لوبغاړي سیده نوی راغله، ډیر لوبغاړي ډیر وخت پس ټیم ته راغله. نو دغه د ټیم د ورسکسیزو بیلانس هم ځکه ډیر صحیح نه جوړېده. هر چاته د موقع په یو ځای کې ورکول نو هغه به یا ډیر وخت پس راغلی وو یا به نه وای راغلی وو، یو خامخا یو ستونزې لرله. نو دغه ما په ان باندې دغه شیان وو سیمنګ شلاوریز میچونه وو بایلل.
د کرکټ څارونکو مینوال تر ډیره په دې اندي چې د ټاس یا پچو د نه ګټلو لامل افغانستان لوبي وو بایللې تي سرمنی.
بالکل کټاس یو مهمه برخه ده، مهمه برخه ده او د بنگلاديش غونټ ملک خو بیا ډی زیات انحصار د ما په ان باندې پکیږي. زګه سي هوا باراني ده، هر وخت باران کې دای سي د تاس په صورت کې ته د باران نه ګټ اخستای سي، شبنم لويږي، ډیول ويږي، سي څومره شپکیږي نو عمره ډیو زیاتیږي، شبنم زیاتیږي او بال سي د سپینرانو بیا غس بریک نسی کولای، فیلډران بیا غس فیلډینګ نسی کولای، د بیټینګ لپاره ډیر سازگار سي. دغه یو څو شیان دي چې ټاس په ګټلو کې پایده راځي، خو دسې هم نسی کېدای چې د ټاس په بایللو کې د یو ټیم سل په سده میچ وبایلي، او یا دسې نه دسې وي چې د ټاس په بایللو کې د موږ دغه میچونه بایللي وي، دسې نه دسې وي. د موږ ټیم ټول ولیدل سو چې موږ په اوپننګ کې مسله وا او خاص کر منګه په میډل آرډر کې ډیر زیات ډاٹ بال ولو بول او د منګه غا د سه هیڅ کو نزلې دل ډیر خ بغای د نبی دی او 50 زنه د سه کو نزلې دل سی غا دی او بیټسمین په صورت کې خپل ذمہواری سر تر سولی. نو کرکټ د ټی 20 کرکټ خو ټول دارومدار سه ده په بیټینګ ده، سی بیټینګ و نزلېږي نو بیا اس کله هم مش نه ګټل کیږي. دما پان باندې بیټینګ د سی او بار خواص من میچنه موبایل په دې باندې پاینده کې باید زیات تمرکز او ډیر کار وکړي.
د چټکو تو پچونکو په کنډیشن یا په وخینو یا ګراسي وشتن زاینو کې ولې افغان تو په هون کې خندشي لوبې دی؟
شنو پچونه سي دي یا د باغه پچونه سي دي پاس دي فاس بالراوند د پاره دي یا بال سوینګ کوي یا بال دي زیات سکټ کوي یا باونس کوي. هغه کم پچونه باندې هغه سي د اموخت ضرورت لري، ان دي ته باید لږ سره اډاپټ نو دتا هند آی کوارډینیشن بای لیر سره بلد وی کچیر ته دته سره بلد نوی دتا ټیکنیکس سره بلد نوی دتا لاس اف خیو سره بلد نوی تا غسی زو کی زیات تمرینات نوی کړي نو یو دم پاوسی پیچ باندې لوب کول ډیر مشکل سی یو دمنګ بیٹسمنان ته مشکل نه دی ټول دنیا بیٹسمنان ته سیدا دا مشکلات او دمنګ د ټیم خلاف خلق دسی پیچونه وس به زیات کاروي ځکه دمنګ بیٹسمنان کته سی او پیچ ورته جوړه دوی کولای شي ست په اسانی ټارګټ کې او دمنګ بیٹسمنان سی دی ډیر زیات تخنیکی ستونزې لري او دسی ستونزې لري سی هغه ډیر غټه معلومه ستونزې لري او هغه ستونزې سی دی نن سبا د دنیا بالران ډیر په اسانی ټارګټ کې او دوی سوځي یعنی اوټي یو دا شی ډیر زیات موږ سره روان ده بل موږ ته خلک پیچونم دا ډول جوړي چې موږ په ادار ډول پیچونو باندې تیز لوب نو څه کولای دا رقم پیچونه سی دی دا ټارګټ لوب په دې باندې کیږي نو هغه موږ په نه تمرین لرو او نه په پلان کې لرو او موږ امکان لري موږ دا رقم تمرین هم نه وکړي چې موږ په شنو پیچونو باندې سره کم کولای شو سه اتر انځ پراور یا ور انځ پراور سی دی راولو او په اخر کې په یو شلاوریز میچ کې یو سلاویا یا سلاتیا منډي جوړ کو دې تمرین تر وسه پورې موږ نه ده
حضرت الله زازه ډیر وخت وروسته شلاوریز سیالي ته راوستل شو کوم بدلون دی پکې ولید خښوي او تر پخوا
حضرت الله زازي بارکه کې وایو هیڅ بدلون میکونه لید دای ک بدلون غواړي نو د تپکار سپیو دی خکوچ سره ځان یو ځای کی او د په دغه ټول سنځو باندې دې صحیح کار وکي دای پاور هیټر ده او پاور هیټر سلور شین ته دې سخت ضرورت لري نو هغه سلور شین سی دی پر کې یو یا دوه شې امکان دی ولري د سره ستا خو یو دوه دیش شین مات په نظر د سی دی سی هغه دی پاور هیټینګ میس دی سی هغه شای سی دغه بیلانس ده په کار دې ډیر مهنت وکي او دای وسم هغه سی او ټیګی لکه څنګه سی خو او ټی ده نو د دې نه معلومیږي چې ډیر مهنت نه ده سوی په کار دی چې پاینده کې د غوړ شي د افغانستان په ټیم کې ځانو ګوري نو ډیر زیات مهنت وته
د شاهزاده وزارت الله زازی په څیر لوبغاړو بیر تر اوستل اړتیا وکا کوم بل دلیل لري
او کو ګورو د منګ د دوه کال شاته کرکټ ته کبیر ته لاړ شو منګ هیڅ کار نه د کړای سم نو لوبغاړي جوړ کو یا لوبغاړي د مخ کې راسي یا لوبغاړي چې خو په کار سوی ده هغه په انتخاب کې کته پورته کیږي کدي سه حالات روانی امکان ډیر د سده غادي موږ زاړي لوبغاړي سي دي په ایمرجنګ کې زینو په ملي لوبډال کې با ورو ورس په ورس په زیاتې دوه سي بیرته او د شهزاد راتک خوشایندو بد نو شهزاد شاته کرکټ وک گریډ 1 وک شاته 3D کرکټ وک نور کلب کرکټ وک ډیر تمرینات وکړه او ډیر سیریس کاری ده او څه هدا پوری وزن هم کم کړو نو شهزاد ته موقع هم ورکول پکارو یو میچ کې موقع ورکول پکارو شهزاد لیدل ضروري او شهزاد سیده خدای ټیم کې ضرورت ډیر ده یو پریشر ده په نورو ټولو لوبغاړو باندې چې شهزاد په بنچ ورته ناستي دوی په ګراوند کې ډیره خواري کوي خاص کر هغه لوبغاړي چې د شهزاد په ځای باندې لوبکې
د یو لس کسیز لوبډل انتخاب بڅنګو فکر کوي چې د لوبډل توازن به برابر وو
بالکل کې یو لس کسیز لوبډل وګورو نو یو لس کسیز لوبډل د منګ دی اوپنرانو پرفارمنس ډیر تسلی بخش نه وو په وان ډاون پوزیشن باندې منګ دی زیات ډاټ بال نه لوبول او میډل کې یو نبی یو میچ کې وزلې د نور میډل کې هم دومره چینه کې د راوندرانو کې عظمت مرزای او کریم جنت واکن خپل سمره لدونه توقع او عمره کرکټ یو کو کرکټ یو نو بیلانس کو زکه نو سکل وان ډاون پوزیشن باندې منګ دومره ډاټ بال نه لوبول په سرکل کې دوه درې وکټي زر ورکول او پراشل اور سی فینیش کول نه ډیر کم ټارګټ ټاکل او کم رنزونه کول نو دا ټول د سی یو لدینه معلوميږي چې لوبډله ډیره تیار او ډیره بیلانس نه ښکاره ده
په لوبغالي کې د لوب ترڅنګ ځینې نور ننداري هم خلکو وکړي د نبی او وفادار ترمنځ هغه صحنه او د غراز د راشد خان سخت غوسی تا نظر پدې تړاو څه ده
نه نبی خو کزوای ما نبی ویډیو ما وکړه هغه د کراس د بال د کراس د سیم مشوره ورکړي سی بال کراس د سیم نسا یا په خېټه باندې ونیسا سکټ سی زیات نو هغه سه مشورې امکان ولري سی سینر لوبغاړي جونیور لوبغاړي ته ورکی او راشد خان سی د عموما طبيعتا غواړي سی میچ زر ختم کی وی غټي او دیو کیپټان په صفات باندې ډیر خو زلېږي ډیر خې پیسې لیږي کاغار سره لګ لګ ګډوډیږي نو خامخه د ته غوسه ورزي نور اګریشنز د دې دی دی او د په یو قیمت هم میچ بایلل سینه نه واړي نو دا خه هدتونم دی خو باز وخت کې هغه جونیئر لوبغاړي دغه حس نسی کوي په پریشر کې راځي او د فشار لاندې راځي خامخه کوشش کوي چې دای پرفیکټ اوسيږي او هر څه دې صحیح وکړي که هغه غلطي کوي نو ټیم په لوبغاړي پریشر کې راځي نو دا دومره غټه مسلې نه دی او ان شاء الله انده کې چې دا د شانته به دوی هم فکر وي چې دی وږي چې دی چې دی وسکیږي او د ټیم انتخاب دا د ټیم نه تیارول دي سي دا ټول هغه شیان دي چې دی باندې باید دوی فکر وکړي چې دوی طبيع په ګروندونو کې وسور نسي.
نو وفادار ممن 15 کال وروسته ور بیا نړیوال کرکټ وکړ، اول ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبېدل او دا ځل شلوریس کرکټ ته راوستل شو. ستاله اند مناسب کار وو؟
بالکل وفادار بارا کې ډېر فیسبوکي کمپاین مو سو خو وفادار تیار نه ده. وفادار کوم ټایپ بولینګ سکی هغه بالکل د ټیسټ کرکټ یا د لانګ فارمټ ته پاره خده وان ډی کې مهم گزاره وکي. خو د شلوریس کرکټ هغه چلاکیان یا تکتیکونه سدي هغه د سره نسته لکه نوین سره سدي لکه فضل حق سره سدي حتی فرید ملک هم اوس گزاره کوي چنج اف پیس او یارکر او بونسر او هغه وخت مطابق د استعمال لګ لګ طریقې او زدا کړی دی په پادار بیخی نه وای د شلاوریس کرکټ کې او نو پادار ک شلاوریس کرکټ مخ کې غواړي چې په شلاوریس کرکټ کې ځان وګوري ډیر شیان دي چې پادار باید کار پیو کی د شلاوریس کرکټ ته ځان تیار کی او پادار سده شاته مهنت ته تمام معلومات سوي ډیر مهنت ته ضرورت ده او هغه مهنت باید وفادار وکي چې د افغانستان په ټیم کې دوامدار پاتې شي.
د افغانستان ملي لوبډله ولی با قاعده پرفورمنس نشي کولای، یعنی یو بے باور لوبډله خلک بولی په یو لوبه کې یعنی د توقع خلاف ډیر خزلېږي او په بل لوبه کې د توقع خلاف ډیر خزلېږي.
د افغانستان د کرکټ ټیم دغه یو غټه مسله ده چې د تمن کنسیسټنسي وایو تسلسل د پرفورمنس یا د کارکردګي ډیر په خوانه ده یو مسله ده او دا لوبغاړي چې دی یو ورسل سلیز وهی بل ورس په سپر او ټیګي او دا معلومات هم نه کیږي چې سلیز په کوم پلان سره ول سی وا هغه پلان سبا ول عمل نسو نو دا کنسیسټنسي د پرفورمنس د ټول ټیم هم نستا او د انډیویډوال پلیئرز هم کنسیسټنت پرفورمنس نستا لکه از ا ټیم هم سدا یو مشوګټي یو بایلی او د یو پارت لوبغاړي په صفت باندې هم یو رسلیز وهی بل ورس په سپر او ټیګي دغه تسلسل باندې سدا کار کول په کار دی یا خدا په ټوک باندې دا سلیزه وهی ځکه که په پلان سره چې ته سلیزه ویل کیږي به سبام باید تر هدا پورې سرنځونه وسی کار په کار ده په کنسیسټنت پرفورمنس باندې دا دی عادت ګرځول په کار دی هر ورځ هر میچ نوې میچ هر ورځ نوې ورځ وی او هر ورځ له هر یو اولنی بال نه شروع کولی اصل رندې سپرون سوي وی هغه ختم سوي وی هغه یو تاریخ ګرځیدلې نو دا سی یو سوچ او ذهنیت باندې کار کول په کار دی تر سو پورې لوبغاړو کې او کنسیسټنت پرفورمنس یادت سي.
اخیری پوښتنه کوم، آیا فکر نه کوي چې راشد خان په لوبډل مشري کې ډیر نارام او د نارامۍ لاملونه به سوي؟
نه راشد کوزي سمره فکر کوم نارام او بدومره نه وختل به سي دوه میچ باید وګټل سي او دومره غټي غلطياني سیو بولر تک امکان دی ولر سیو پلان ورکول کیږي بل پلان باندې بولینګ کیږي بیٹسمین ته پلان ورکول کیږي په بل پلان باندې زی نو کله کله دا سایل کې زبرون کی وی نور دی راشد دغه اگریشن د پخوانه عادت واری سیمچ زر وګټي د پخوانه عادت او د میچ ګټل غواړي او ګرون کې ډیر زیات له نور نه زیات کوشش کوي چې نور نه زیات مهنت وکړي بولینګ فیلډینګ بیټینګ جوړ برخو کې پالیس نمبر 1 ثابت شي کله کله داسې راځي نو ان شاء الله راشد یو خلوب ډل مشر ده د افغانستان د کرکټ ډیر زیات توقعات تلدنه آینده کې کڅ وړي غلطياني ان شاء الله په دې غلطيانو به د دور ته پکري کار به هم کوي.
ترن اوریدونکو زمونږ د دیونی اونیزا ورزشی خبرونه عبد التبش پړه شو تر بلې اونې مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د رادیو د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. تاسو سلام څخه زه د هلمند ولایت ګریش کولسوالۍ د ملګرو څخه سره په تماس کې یم. زموږ دا د ښځو د مکتب په اکړه باندې چې کومې خبرې دنیا کې او د افغانستان خلک کې باید دا مکتبونه په ژر خلاص شي. دا دا نه معنی چې هغه د شریعت څخه مخالف وي. هغه څوک چې بدکار یې که ښځه یې که نری هغه خو پر د دواړو باندې دا جزا ده. موږ داسې یو د ښځو حقوق غواړو چې هغه په شریعت مطابق وي او دا مکتبونه باید موږ د ضرورت ورته لرو. ټول افغانستان ضرورت ورته لري و ښځو معلمینو ته و ښځو ډاکترانو ته. نو موږ دا غواړو چې هر څوک خو نو بدکار نه دي. هر څوک خو په تاسې سوار شي په بد هغه مه ګوري. نو باید تاسې دوی داسې یو ترتیب جوړ کړي چې هر څوک په مکتب کې که په پوهنتون کې خو یو سړی یا یو فرد به یو غلط کار کوي هغه باید مجازات شي.
السلام علیکم آزادی ریڈیو کا کون صدا پیغام فیضم الکرون چلا رزما پیغام پر بار بار بیا خبر ماد آزادی ریڈیو کا کون صدا پیغام دی ضرور دن ولا د چشنو ول سوالی دخن انا کمر د تلیفونان خجن لرنو زه هیل کوم مسئول چارو اخ دک مز دا پاندرن ته عزت ته جن دی کام لرنو ک او بل مک و تل خراب ز دی هیل کوم د زمین دا وسره
سلامونه ورځ مې په خیر هیله ده چې روغ جوړ به وي. زه یو تن افغان محصل یم چې د ساوتیشن یونیورسټي او جنوبي اسیا پوهنتون چې په هند کې موقعیت لري د هغو د ماسټر سکالرشپ ته کامیاب شوی یم. نو دغه پوهنتون مشترک د سارک سازمان د غړو هیوادو دی. نو افغانستان په خپله سهمیه کې باید هر کال د هغو بورسونو ته باید شاگردان کامیاب شي د افغانستان څخه لکه د نورو هیوادو څخه. نو د ویزې د نه شتون له امله موږ کامیاب شوي یو تر ټاکلې نېټې که پوهنتون ته د حاضرۍ دپاره ونه رسېږي نو موږ به خپل سکالرشیپونه د لاسه ورکړو. نو که په دغه هکله لږ څه همکاري راسره کوی شي چې دا موږ غږ ته مقامات پورې ورسوئ.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروگرام کې مو نن د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر میلمه دی چې په افغانستان کې په خپل مسلک کې په بیلابیلو ادارو کې کارونه کړي دي. بهیر صاحب د ازادي میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. په پیل کې که داسې یو مجموعي پوښتنه وکړم چې اوبه، مځکه او هوا څه ارتباط سره لري، په خپلو کې څه اړیکه لري؟
ډیر مننه. اول خو خوشاله شوم صالح صاحب چې ورسره له ډیرې مودې مې ستاسو غږ واورېد او تاسو نه منندوی وکړم چې تاسو همیش دغه ډیر اساسي د ژوند دغه ټول درې ټکي د چاغه اوبه او چاپیریال او ځمکه ده دغه ایکو سیستم ده چې تاسو په دې باندې همیشه زیات فوکس کوئ او غواړئ زیاتره معلوماتونه خلکو ته ورکړئ او په دې اړوند باندې کوم ستونزې چې دي د هغو ستونزو ور په ګوته کوي، هم چارواکو ته، هم خلکو ته، هم اجتماعي او ټولو نورو ادارو بنسټیز ادارو ته. زه ډېره مننه کوم. نو دا درې واړه لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ایکو سیستم یا د ژوند اساسي درې موضوعات دي چې هغه هوا ده چې اکسیجن ده باید تنفس شي، چې په هغه کې نایتروجن او نور هم بعضې کیمیاوي مواد چې په کچه خو اساسي چې ده هغه اکسیجن ده، او خاوره ده چې په هغه کې موږ تاسو ژوند کوو، په هغه نه زراعت هم له هغه نه اخلو، او اوبه دي چې اوبه د څښاک د ژوند اساسي ټکی ده چې د هغه څښاک اوبه خصوصا که چېرته اوبه نه وي د زراعت هم مملکت په هر دغه محیط چې جغرافیه چې هغه هم ورو له مشکلاتو سره ستونزو سره هغه د مخامخ کېږي، او که چېرته څښاک خوب یخي ځکه چې د نړۍ درې پر څلور حصو باندې له څلور حصو نه درې حصې اوبه دي، اما د څښاک اوبه په کې 1% دي چې ډېرې کمې دي خوږې اوبه. زه همیش وایم که چېرته ستونزې پیدا کېږي، حتی سیاسي ستونزې، اقتصادي ستونزې، ټولنیزې ستونزې، دغه ټولو به اساس اوبه وي که دا نه خواسته په آینده کې جنگونه راپورته کیږي، په دې کې ستونزې راپورته کیږي، دا به د اوبو له وجې نه راپورته کیږي، ځکه چې د اوبو د اقتصاد زیربنا ده او د اقتصاد حساب فاونډیشن د راته هداف ده. نو دا درې واړه سره لازم او ملزوم یو دی بل دی. که چیرته اوبه پاکې، محیط پاک ده، محیط کې سرسبزي ده، محیط کې ورو ورو ونې شنه کیږي، که چیرته ونې یې هلته محیط سرسبزي، یوه ونه یو نفر ته اکسیجن ورکوي، هغه ونه چې چیرته موجوده د فضا هم صافه کیږي، پاکیږي، او که چیرته اوبه یې فضا هم پاکه ده، ځمکه هم پاکه ده، او هغلته شینوالی او هغلته د میوو هر چی امکاناتو د غنمو د نورو ټول اړتیایي شیان چې د انسان د ضرورت لپاره دي، د خوراک، د حیواناتو، د جمله موجوداتو لپاره، نو اوبه ډېر اساس معیار ګرځول دی. چې قرآن عظیم الشان کې بار بار هر ځای کې ذکر شوي دي چې ما اوبه پیدا کړې تاسو ته او د اوبو له درکه مې تاسو ته ژوند در وبخښه. یعنې اوبه حیات ده، اوبه ژوند ده، چې آیت قرآن عظیم الشان ده: وجعلنا من الماء کل شیء، و له اوبو نه مې هر چی شی ژوندي ګرځولی دي. نو په دې خاطر باندې اوبه اساسي ټکی چاپېریال ده، چې دا دوه نور هم ورسره لازم او ملزوم دي، ضرورت ورسره.
بهیر صاحب، په افغانستان کې له کلونو راهیسې یوه ستونزه دا وي چې شاروالی دغه راز اړوند چارواکي هڅه کوي خلک د چاپیریال ساتنې، د چاپیریال د پاک ساتلو اړخ ته متوجه کړي. ولې په دې برخه کې یو دغه فرهنګ هغه څه چې هڅه کیږي عام نسو؟
اصلا اساسي ټکی دا چې د افغانستان خلک له بعد مرغه په غټه فیصده باندې د سواد کچه څه کوي، خو یو د سواده چې هغه درس و تعلیم ده کېدای شي په هغې باندې اوس پرمختګ لري تر یو اندازې پورې، مګر د اجتماعي ستونزو او د چاپېریال ساتنې په قدر او په عزت باندې اصلا هېڅ نه پوهېږي. داسې پوهېږي چې دغه اوبه ماته راغلي د خدای نعمت او خلاص دا نه وچېږي او دا به ماته خدای را رسېل هر ځای چې درسته ده چې د ټولو مالک الله پاک ده. الله پاک خپله درته ویلي دي چې تاسو وروره اصراف مه کوئ، ولا تلقوا بأيديكم ولا تحلقوا، تاسو ځان د علاقت ته ما اچوئ چې تاسو ځانونه علاقه کړه اوبو سره، تاسو هغه کوئ د اوبو کې افراط کوئ، د اوبو په مصرف کې، د اوبو په ککړتیا کې، که څوک ونډه اخلي او اوبه ککړي، دغه ټول هغه ستونزې دي چې هغه خپله د بشر په لاس دي. دغه له بده مرغه په افغانستان کې، حتی په نورو پرمختللو هېوادو کې تر یوې کچې پورې اوس دغه ستونزه حل شوې ده، مګر له بده مرغه په دغه شاته ملکونه چې دي چې هغه پرمختګ یې ډېر کم کړی ده، په دوه ملکو کې خو بېخي دته څوک توجه نه کوي. په نورو مملکتو کې، زه ډېرو مملکتو ته تللی یم، د کنفرانسو کې مې برخه اخیستې، په نامه د یونایټډ نیشن فار کلایمیټ چینج، د ملل متحد دفتر د اقلیم د بدلون لپاره. دغه اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې له افغانستانه زیات بدل شوی ده، اما هغوی بېرته کارونه کړي دي، د دوی د کنټرول لپاره مراقبت کړی ده، خلک پرمختللي دي، یو ګلاس اوبه بې ځایه نه مصرفوي. موږ او تاسو په جوماتو کې، په کورو کې، په نلو کې چې عامه نلونه دي، چار تر ځځې اوبه ته اخلي، نورې نل مصرفېږي. هغه هغه اوبه غله ده نه چې اوبه مصرفېږي. هر لیتر اوبه تاسو وګورئ په 40 افغانۍ قیمت لري، چې هغه عمده په بازار کې یو نیم لیتره بوتل په 150 افغانۍ باندې خرڅېږي. فکر وکړه چې په یوه دقه کې څو لیتره اوبه له هر شرده نه مصرفېږي، څومره اوبه مثلا هلته د څښاک اوبه په کروندیو کې، څښاک اوبه په زراعت کې، په موټر شویو کې، په ساختمانو کې له غونه ګټه اخیستل کېږي. د دو توپیر نشته چې دغه اوبه د څښاک څومره قیمت باندې تمامېږي. زه خپله هلته د اوبو رسولو کانالیزاسیون رئیس وم، یو لیتر اوبه موږ ته په 13 افغانۍ باندې تمامېدې. فکر وکړه چې هغه اوبه تاسو حساب کې یو لیتر 13 افغانۍ او په زرهاو لیتره د ورځې په 50% د موږ تاسو اوبه اوس ضایعات لري، چې هغه په کوم ځای کې چې لکېچونه دي مالته چې معلومات شوی ماسې پاتې دي، شیردانونه چې واچې شیردان سبا ته ور شیردانونه ورکي، هغه د جوماتو شیردانونه چې دي شیردانونه ورو رښکلي زیاتره هر ورځ نوي کې سبا چې ور شغنې ښکل شوي، اوبه بې ماده، بې مصرف، په بې اندازې زیاتې وره څوک کنټرول نور باندې لري. دا بل موضوع له ټولو نه زیات فرهنګ زمونږ تاسو کې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیتونه دا دي چې پالیسیانو جوړې کړي، د پالیسیانو تطبیق اړوند ادارو ته وسپارل شي، اړوند ادارې د هغو مراقبت وکړي، سوپرویژن وکړي، اجتماعي تبلیغات وشي، په جماعتو کې خبرې ورباندې وشي، په مجلو کې، لکه دا تاسو چې اوس له راډیوګانو نه کولو، تلویزیونونه دو ځایونه، دا ټول حتی په مکتب کې ما یو مضامین دي حفظ صحی محیطي په نامه، د محیطزیس په نامه باندې پوهنځی مې جوړه کړه په پوهنتون کې، په جیولوژۍ او زمین شناسۍ کې، په پولي تخنیک کې د اوبو او د محیطزیس هغه هم جوړه کړه، رشته هم جوړه کړه، فاکولته د ماسټرۍ په سطحه باندې. په دغو ټولو کې باید دولت د تطبیق د پروژو او هغه کسان چې اړوند مسولیتونه لري لکه د اوبو او کرنې وزارت، لکه د چاپیریال ساتنې اداره، لکه د ښاروالیانو، ټولو ته د دوه مشترکه اجتماعي مسولیتونه هم په ګوته شي چې وروره دغه 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 تاسو مسولیتونه دي، جرمې ورباندې کېښودل شي. هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي، ژورو څاګانو نه دوی د کرنې لپاره استفاده کوي. اوس چې لاړ شه قندهار خواته، زابل خواته، اروزګان خواته، په کابل کې دغه د موږ شاوخوا په دغه کابل کې چې ګورې په هر ځای کې ژورې څاګانې نیولې دي، وروره د په پیاده روو کې وهلې دي، هغه اخلي د اوبو یو د ګلو د ګلکارو د چمن لپاره وروره ژورې څاګانې نیولې دي، تشنابو کې د هغه استفاده کوي. له هغو اوبو نه هغه اوبه دلته نه کنټرولېږي، دغه اوبه که چېرته کنټرول نه شي او په همدې حالت باندې روانې، لکه اوس د اوبو زیرمه مخ په ټیټېدو ده او مخ په وچکالۍ باندې روان یو. 15 کاله بعد به وروسته په کابل کې د څښاک اوبه نه پیدا کیږي. او همدغسې په غټو ښارونو کې لکه په کندهار کې، لکه په مزار شریف کې، لکه په هرات کې، لکه په ننګرهار کې، په ټولو ځایو کې به اکثره ځایو کې بلته وروره د څښاک اوبه نه پیدا کیږي. او خلک هم غریب دي، بیچاره دي. یو نفر د ورځ یو سلو شل لیتره اوبو ته ضرورت لري. یو سلو شل لیتره ته حساب کړه، لیتر چې په یوه افغانۍ باندې حساب کړه، یو سلو شل افغانۍ کې درحال چې یو لیتر ما مخکې درته اشاره وکړه چې ارزانه اوبه واخلې، ور لیتر په 300 افغانۍ باندې خرڅېږي.
بهیر صاحب، دا چې اوبه څنګه وسپموو، دغسې بحث دی چې تقریبا په ټوله نړۍ کې مطرح دی. حتی اوس په ښوونځیو کې ماشومانو ته له ډیرو لومړنیو ټولګیو څخه دغه ورشي چې په خپل کورونو کې په خپل چاپیریال کې اوبه څنګه وسپموي. په افغانستان کې ولې په دې برخه کې عامه پوهاوی له ماشومتوبه نه ورکول کیږي خلکو ته؟
مالګه مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې په مکتبو کې یو مضمون په نامه د چاپیریال ساتنې او په هغې کې خصوصا د اوبو ارزښتونه، د پاکې هوا ارزښتونه، د ځمکې ارزښتونه ور په ګوته شي. ماشومان له کوچنیوالي نه تربیه شي په دې باندې چې په ټوله نړۍ کې دا رواج ده. په ټوله نړۍ کې ما یو وخت سنګاپور دلته په یو کنفرانس کې د سنګاپور صدر اعظم څنګ کې ناسته ما ورته څنګه د سنګاپور دوره شین کړی، موږ په خپل فرهنګ کې دا زیات کړي دي. مثلا یو قصه موضوع موږ کېږي، موږ چې هر کور کې یو ماشوم پیدا کېږي د مغه ماشوم په نامه باندې نهال کړو، کمریام دې هغه نهال نوم مریم ور باندې کړو، اکه احمد دې هغه نهال نوم احمد ور باندې کړو. تر هغه وخته پورې چې مریم او احمد دې توانی پیدا کړي چې دا نهال به خپل اوبه کړي، تر هغه وخته پورې موږ په خپل یا مور پلار یا ورونه مشران هغه نهال مراقبت کړي. کله چې دا دې هغه توانی پیدا کړي، والله هغه نو هغه نهال د مغه احمد ته وشورو، دغه ایتان نهال د مریم ته وش، دغه ایتان نهال د او که نور چیرته په ولې کې په اپارمان مخ کې ځای مون لرو، په یو بل ساحه کې موږ دغه په نامه باندې نهال کړو. چې اوس د مونږ نفوس نه وای څو مرتبه، ځکه انسانان خو چې مړ کېږي هغه لري، اما نهال ډېر وخته پورې ژوندي پاتې کېږي. په موږ اوس د نفوس نه څو چنده و، موږ اوس ونې لرو چې هغه ونې وای په ساحه کې ټول سرسبزي موږ ته راوستلې ده او پاکی، او په هغه کې له هغه نه هم مراقبت کوي، له بارانونه، له سیلابونه، ځکه دغه ونه چې چېرته وي د ونو هغه شستشو دی، هغه بستر دی، هغه سینو دی، هغه ورتاپې یا په غره کې چار چرتي دی، هغه ساتنه کوي، خاوره نه پرېږدي چې باران وشي. هغه ته وروره ټوله دمه کېږي، هغه مفیده مواد کنه ونی، هغه ټوله چې له پاسه باران ته کېږي هغه مفیده مواد، یا هغه کوم چې هغه کیمیاوي مواد یا د زراعت لپاره هغه مواد په ځان کې لري، هغه ټول په ځان سره راوړي او په سین کې غل دنه چم سیلاب جوړي، او هغه پاک مواد د ځمکې د مخ لسره هغه وړي او هغه په خړو باندې بدلېږي په سیلابو کې.
په افغانستان کې هر کال د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه کیږي، د بیلابیلو ادارو د خوا، د بیلابیلو شرکتونو د خوا، یا هم اشخاص په خپل ابتکار سره په خپل چاپیریال کې نیالګي کښېنوي، خو دا ولې ثمر ته نه رسیږي؟
خو مراقبت نه کېږي وروره. ما دلته ما وویل چې څوک نه د ونې په ارزښت باندې پوهېږي، او نه وروره د محیط او د چاپیریال، او نه هم د هوا، او نه د اوبو. هغوی چې دي وروره نهال کدي، نهال دولتي سمبولیک راشي په ډېرو پذیرایو سره وروره کېدي. هغلته د قرغې پارک چې زه هغه وخت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې معاون وم، هغلته وروره د موږ د چاپیریال هغه د قرغې پارک مفتاګه په نامه د پارک ملي باندې هغلته وروره ونې کېنولې. هغلته مراقبتونه ته کسان استخدام کړي، دا به د ښاروالیانو مراقبت ته چې وي کې، یا د کرنې د وزارت بعضې ځمکې هلته جایدادونه پکې دي. هغه ټوله وروره ما سپات شو، نه چا اوبه ورکړه، نه یې زیاتره وچ شو. او کوم چې پاتې مو هلته کچو پانان الترامیر واستلی التا پانی واغونی او وخت ماته کړی حیوانات وخړی لکه وزو یا پسونو یا نو واغان دا غنور چالت نیلګی پاته او چارو را وو بور و نرسول نیلګی ټول برته وچو اتا پاموس پرات پد دموس پرا پد دا د مثال په توګه هم دا شانت په نور ځای کې چې نیال کې خود شو د سرکو په غاړه د نیال مراقبت چا ونه ک د نیال بعد ساتنه وشي د کې بعد اجتماعي مسولیتونه هم خلق تور په کوته شي وکیلانو ته ملکانو ته د یارې منطقې د نایې ورور امغه که هر ونده کسان ته د شاروالۍ هغوی باید سرسبزي یو ریاست لري د وزو مراقبت ریاست لري پاکاری د ښار د تنظیف ریاست لري دغه ریاستونه ټول باید لاس په کار شي او په څنګ د دې کې په اجتماع کې په رسانو کې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي هغلته تبلیغات صحیح وشي په کورو باندې حتی سیاسر استخدام شي لاړ شي په کورو کې دغه شیان ټول موږ په خپلو بخشو کې ما کله چې د چاپیریال ساتنې د ادارې موینو دا ټول ما ځای په ځای کړي وو په دو باندې مې شوراګانې جوړې کړي وو د کلو په شوراګانو کې د نایو په شوراګانو کې د هر کلي په ساته باندې هلته وړې وړې شوراګانې وې هغه ته ټولو ته هم د دوی مسولیتونه وپه ګوته کول چې دغه تاسو د چاپېریال د ژوند د پاتې کېدو د ماشومانو لپاره د مرضونه یعنی باور وکړه صالح صاحب چې موږ هلته بررسي وکړه یو خارجي مانیټور ما راوستله او ارزونه یې وکړه او یا په سلو کې مریضان په چاپخانو کې چاپیریال ساتنې د ککړتیا له وجې نه دي او یا په سلو کې او د اوبو له وجې نه دي چې مریضان هلته ځي ټول یا به سال دي یا سالدانه دي یا وروره ملاریا دي یا مورقه دي ټول هغه یا امیب دي ټول هغه مرضونه جلدي مرضونه حتی فلج لیدی نه پیدا کیږي دا هغه مرضونه دي چې هغلته څوک نه پوهیږي او دا ټول یو مخفي مرګ دی یو مخفي مړینه ده چې هغه خلک ورته متوجه کیږي نه او ورځ به اوس ککړتیا له دا څه کچې دي د غږونو ککړتیا هلته په نوره نړۍ کې متوجه ورته خلک دلته صاحب لاسپیکرونه موټر سکلونه دي سلنډرونه ورته بند کړي چې او رقم غږ کوي به اوس په لارې باندې راتلمه فکر د کچ په دې ښار کې یو زلزله ده غرې ته دا هر چېرته لاسپیکرونه په کراچیو بند کړي دي نارې وایي چې داسې ده واسې ده نو دغه ټول جنجالونه چې دي هغه ټول د دغه د وجه نه دي چې وروره هغلته خلک په ارزښت د دې شیانو باندې نه پوهیږي او دلته هېڅ توجه نه لري دا ټول مسولیتونه که زه په عمومي ډول باندې ووایم اړوند دې تارو ته مستقیم متوجه دي او اجتماعي خلکو ته نورو ته هم د دوی له خوا نه باید درک فهم ورکړ شي چې ترڅو د دې تطبیق عمل نه غوي وکړي هغوی ورته راهنمایي وکړي او دوی عملي کړي بغیر د هغه نه دا ستونزه هم داسې لکه په کلو چې پات ده دا به نور هم پسې پات
مننه بهیر صاحب څه اله ده چې په یوه ولایت کې خلک له سیلابونو کړیږي ورته نږدې په ورڅیرمه پراته ولایت کې خلک د وچکالۍ
دا خو دغه جغرافیایي موقعیتونه چې دي صالح صاحب دا مختلف دي په مختلفو ولایتونو کې په طور د مثال په هغو ولایتونو کې چې هلته واورې دي د واورو ذخیرې دي په غرونو کې هغه چې کله اوبه کیږي هغه راځي د سیلاب په شکل باندې چون اقلیم چې دا ډېر ګرم شوی ده په نړۍ کې چې دغه کلایمټ چینج ورته وایي یا تغییر د اقلیم دا ټول متضرر کړي دي په ټوله نړۍ کې حتی زبالې د یخ اوبه شوي دي په مجموع کې چې څومره ټکنالوژي په هر مملکت کې پرمختګ کوي ټکنالوژي مغومره حرارت او کاربن په فضا کې زیاتیږي او بیرته په شکل د حرارت چې هغه حرارت هغه کوي راټیټیږي دا یوه خبره ده چې دا په ټکنالوژي راغله په افغانستان کې چې ټکنالوژیکي کې هغه پرمختګ نه لري صنعتي پرمختګ نه لري دلته د واورو ورښتونه او دغه نبود د سیستمونو د انرژي اریګیشن یا د آبیاری سیستمونو دي په غرو کې وروره چې واورې وریږي هلته چک ډمونه نشته په غرو کې ډایورژن بندونه یا انحرافي بندونه چې د اوبو مسیر له کله نه بچ کې هغه نشته په هغو ځایو کې چې هغلته غرونه دي او هغلته درې دي او هغلته واورې وریږي لکه بدخشان لکه مثلا بامیان لکه هغه ولایتونه چې هغلته زیاتره غرو کې دي د غرو واورې چې هلته وریږي هغه واورې چې بیرته اوبه کیږي بیرته هغه شکل دی له خلو سره ما درته ویل چې په غرو کې ترسنګ چې ورته وایي یا د نیغلګۍ کې ښودل یا هغلته چکډمونه یا د اوبو د محافظت یا کنټرول سیستمونه موجود نه دي هغه ټول وروره له خړې سره یوځای کیږي له خاورو سره یوځای کیږي له تیږو له شګو له ځغل سره یوځای کیږي خطرناکه سیلابونه راځي چې د لاندې د ځمکې په سر باندې هغه موقعیتونه چې هلته کورونه دي او ځمکې دي ټول له منځه بیې تخریبوي په هغو ولایتونو کې چې هغلته هغو ولایتو کې واوره نشته او د واورې ورښتونه کم دي کوم بارانونه چې راځي یا د اوبو سلوب یا د اوبو میلان داسې کنټرول لاندې راغلی ده چې هغلته مثال امکانات نشته چې هغلته سیلابونه راشي او د کنټرول سیستمونه جوړ شي هغه هم خدایي چانس ده چې خدای په حساب طبیعت کې جوړ کړی ده او په طبیعت کې دا شیان موجود دي هغلته به سیلابونه کم دي ځکه مثال هغه دا ځایونه دي لکه لغمان و لکه ننګرهار و لکه مثلا خوست و لکه په دور د مثال کابل و دلته نشته دومره واورې. هغه واورې چې کومې واورې دي هغه هم چې اوبه کېږي ما د قرغې بند کې ښه ده هغه هم سږکال لږ ډاک شو کنې بخي کې هغه هم وچ شوی و. او نور ولایتونه چې هغه زیاتره برفګیره دي او هغلته اقلیمونه په حساب ډېر ساړه دي هغلته ډېرې واوره کېږي اکثر هم دغه بارانونه په هغه ځای کې
د ناڅاپي اورښتونو او په ناڅاپي ډول د سیلابونو د بهېدلو علت څه دی؟
دا خو زیاتره چون د اقلیم تاثیر د ما مخکې اشاره وکړه چې که چېرته یو ځای کې اقلیم هغلته ډېر تود شي او په هغه ځای کې د مځکې بخارات اوبه زیات وي هغه فضا ته جګ شي په فضا کې هغلته یو دم د باران په شکل یا د ګلۍ په شکل باندې که هوا سړی د ګلۍ د واورې په شکل باندې راځي او که هوا یخې ګرمې د هغه د باران په شکل باندې راځي. دا تصادفي بارانونه دي چې هغه هم د فضا د کنټرول هغه هم ځکه چې هغه د واورو جبهې دي د هغه د وورو دغه خپله ووره چې ده ووره خپله بخارا د ځمکې دي چې هغه جګېږي هغه زیاتره په حساب اسیدیکي بارانونه یا هغه بارانونه دي چې هغه د سنتي ملکون نه راځي. په طور د مثال اوس چین ډېر صنعت پرمختللی ده او د افغانستان سره هم جواره ده د پامیر له غرونه هغه هم کېدای شي ځکه یو کنونشن ده په نامه د کنونسون یا پروتوکول د کیوتو په جاپان د کیوتو کې دغه کنونسون امضا شوی ده چې که د یوه مملکت ټکنالوژي او صنعت چې پر ورځې زرها باندې موټر تولیدوي او په زرها نوه کمپیوټرونه او ټکنالوژي لري پرمختللې هغوی چې دي لکه جاپان لکه مثلا چین لکه امریکا لکه استرالیا لکه روسیه دغه ملکونه دي چې دوی ډېر پرمختللي ټکنالوژي لري په دو کې هر نوه فابریکې دي چې جوړېږي دغه فابریکې خپله بیا چې دي په هوا کې دغه جبهه د شمال یا په یوه واسطه باندې انتقالېږي مثلا د یوې نقطې ته په هغې نقطه کې یو دم باران راځي. د دې لپاره یو کنونسیون جوړ شوی په نامه د کیوتو که هر مملکت خپل د خپل کاربن کنټرول ونه کوي او هغه نور ملکو ته ضرر ورسي هغه بیا د اوولس یورو په یو متر مرکب باندې ورکړي. ما په نړیوال کنونسیون کې په نامه د یونیفسیسي کې خپل افغانستان ثبت نام مې وکړي راجستر مې کوي هغلته ما ډېر زحمتونه وکړه افغانستان د دې عضویت پیدا کړه. اوس هندوستان د کال 500 میلیونه له چین نه اخلي په همدې خاطر باندې 500 میلیونه ډالر د کال کې اخلي چې چین له هندوستان سره هم سرحد ده د کیوتو د مطابق د پروګرام چې چین په زرها او فابریکې تنها په بیجن کې دي او په هر ښار کې دي هغه چې ده صنعتي فابریکې خپله هوا ډېره ګرموي فضا ته د دوی خپل کاربن ځي هغه کاربن چې کله ځي هغه راځي نورو ملکو ته هغه ملکو ته د هغوی مارک د کاربن معلوم ده هغه بل ملک ته دی باید تاوان ورکړي هغه اندازه کوي چې تا مثلا 5000 متره مکعبه کاربن یا ککړه هوا د نو خاورې ته راغله ته یې دې قیمت باید ماته راکړي قیمت یې باید ځینې واخلي هغه چې یو ناڅاپي بارانونه په دغو ساحو کې کېږي افغانستان هم کېدای شي بعض وخت په داسې یو ځای کې یو ناڅاپي باران راشي مثلا په ننګرهار و قندهار و جلال آباد کې کېدای شي چې یا جبه له چین نه راوړي یا یې له پاکستان نه راوړي یا یې له بل هم سرحد هېواد نه چې هغوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري هغه لري د فابریکې لري سنتي له هغو نه یې راوړي او هغلته بارانونه وشي یا هغه بارانونه دي چې هغه موسمي بارانونه دي چې هغه نظر په د کال په سیزن کې په مختلف سیزنو کې په مختلف اندازو باندې وریږي.
یو موضوع چې تاسو له کلونو راهیسې ورباندې انتقادونه کوي هغه په غیر معیاري بڼه د ژورو څاګانو کیندل دي چې په بیلابیل ولایتونو کې د لړۍ اوس هم روانه ده. دې مسئلې د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره څومره مرسته کړې؟
مستقیما په هغو ځایو کې چې ژورې څاګانې دي رقابتي څاګانې دي اوزه لرم مثلا سل جرب ځمکه دلته ما یوه ژوره څا ورته وله یا دوه یا درې مې وهلې دي په عمق د سل متره یو سلو شل متره د ما څنګ کې د ما همسایه ځمکه چې ده د ما شاپ چې ده هغه وره یو سلو پنځوس ورته وهلې دي او بل ورته یو سلو شپېته وهلې دي او بل ورته یو سلو اویا او اتیا تر 1500 متره پورې چې ان اتریت اوبو ته هم رسېږي نایتروجن تر اندازې پورې هم د خلکو څاګانې وهلې دي ژورې او دا خو مستقیما د ځمکو لاندې خو اوبه ذخیره دي داسې ده چې له پاسه اوبه ورنه شي او د ځمکو لاندې به اوبه هلته پاتې ته همېش به وي هغه اوبه دي چې له پاس نه ریچارجېږي له پاسه چې باران ورېږي هغه اوبه راځي سطحي څاګانو ته له سطحي څاګانو نه ځي ژورو ته د ځمکې لاندې خو چینې نشته خو همدغه له پاس نه تغذیه کېږي هغه چې د ځمکې لاندې اوبه راباسي او له پاس نه اوبه نه پکې ورځي نو هغه خو معلومداره چې وچېږي کمېږي اما هغه اساسي نقطه چې دا په دې کې ده مثلا اوس یو ګیلاس زه داسې ساده مثال ورکړم چې خلک یې واوري مثال یو ګیلاس کې چې ته اوبه وچېږي له ګیلاس نه چې هر څومره اوبه ته وچېږي هغه مرو به بیرته باید پکې واچې چې ګلاس ډاک پات شي او کتل ګلاس نه نیم ګلاس وبو وچې کې او بیا نور وبو پکې وونه چې بیا نیم ګلاس نور نه وچې کې اوسه خو ګلاس وچ پات شي ژور څاګان هم داسې دي دومره وبو بلاج لا ژور څانه وېسل شي چې هغه مرو د اوبوري چارچ بیرته ذخیره شي کته اوس په واد څاکې د هغه ډاینامیک لیول د اوبو مثال شل متره پکې اوبه یا لس متره پکې اوبه که ته هغه لس متره اوبه لس متره ټول وباسې او بیرته لس متره کې بیرته راچارج نه شي ریچارج بیرته دوه متره وي خو معلومداره چا وچېږي که چېرته ته لس متره اوبه له ژورې څانه وباسې لس متره اوبه بیرته په څومره پوهېږه چې په یوه شپه ورځ کې د ما دغې ساته څومره اوبه راداخلېږي له چینو نه چې اسادې ژوره کړې لاغی اندازه نه چې د زیات اوبه وخت کې خوده اوبه وچېږي او که چېرته د مغومره اوبه وخت کې چې مغومره اوبه راځي لکه د ګیلاس چې څومره ته وچېږي مغومره بیرته ګیلاس کې واچوي او دا ډک پاتې کیږي.
او په پای کې مځکه د ټولو انسانانو مشترک کور دی، د دې مشترک کور د ساتلو د لپاره څه وړاندیز کوي چې خلک کوم ټکي په پام کې وساتي؟
د مځکه د ټولو مشترک کور د ښار د ټولو مشترک ښار د کوڅې د ټولو مشترک کوڅې د چهار ناوړه پکې راځي کاره د قانوني چې پکې راځي هر ستونزه چې هلته پکې خلق کېږي پیدا کېږي د ټولو مسؤلیت ده. په کوم ځای کې چې ژوند کوي د ژوند لپاره د خپل اسانتیا او بازان ته برابر کې نه ستونزه تاسو هغه خاوره باید پاکه وساتئ، کثافات چې دي هغه باید واخلئ په مناسب ځای کې واچوئ چې بیرته ماشومان پکې ملوث کېږي، بیرته ماشومان ته رنگ رنگ مرضونه له خاوره نه پیدا کېږي، مرضونه له اوبو نه پیدا کېږي، مرضونه له هوا نه پیدا کېږي. هر انسان چې خدای پاک پیدا کړی ده صحیح سالم له مور نه زېږېدلی، بیرته چې چاپېریال سره هغه په تماس کې شوی دی له چاپېریال نه مرضونه اخیستی، یو مرض څوک ماته راوښي چې هغه له چاپېریال نه دنیا اخیستی، یو مرض چې هغه خدایي مرض وي، که کوم یو خدایي مرض وي هغه هم اتمان یا مور یا پلار یا په یو کې ستونزه وه چې هغه هلته ورور ورته انتقال شوی ده مرض، مثال یو نفر یو تکلیف لري یو ساري مرض یا هغه مرض ورور خدای ورته پیدا کړی ده په وجود کې هغه انسان چې له مور یا پلار زېږېدلی ده کوم بله ستونزه ده، خو نور خو ټول سالم تولد کېږي راځي د خدای پاک مخلوق ده. اما په طبیعت کې دوی دغه دریش ته باید توجه وکړي، اوبه باید پاکې وچي کې، ځمکه باید خپله پاکه وساتي او هوا باید پاکه تنفس کړي. که چېرته دغه درې شاته دوی توجه وکړي نه به مرض پکې نه به په دوی کې مشکلات وي نه به په دوی کې مرګ و مړینه به ډېره په ولاړه کچه باندې نه وي، هغه به ټول شیان په نظر کړي. په دې کې خلک د اوبو په سپما کې باید زیات توجه ولري او دولت د اوبو په ساتنه په محافظت کې باید زیات توجه ولري. په دې کې مسؤلیتونه مشترک دي په ټولو کې، په هوا کې خو خلک مسؤلیت نه لري، په دې کې خلک ټول هغه ته وام باز ځای کې لري، مثلا چې دوی غیر معیاري کورونه جوړ کړي دي، تشنابونه جوړ کړي دي په غرو کې، تشنابونه بیرته نه پاکوي په صحیح وجه سره، هغه بیرته راځي وچېږي، هغه انساني ضایعات راځي د ځمکې سر ته بیرته وچېږي او د موټرو ټایرو د انسانانو پښو لاندې هغه تضاد ځي، هغه هم فضا ککړي، هغه کولی مرضونه دي چې د سترګو د جلدي مرضونه د ششو ټول هغونه پیدا کېږي. خو په دې کې زیاتره توجه د دولت ته باید وشي چې هم دغه دسپان مواد ته متوجه خلک پرې نه دي چې ونې ووهي، دغه ونه چې دوی اوس له غرونه راوهي چارتراش دغه ټول د مځکې پوښښ شین له منځه بیایي، هغه لرګي بیرته خلک سوځي، لرګي دود تولیدوي، هغه لرګي بیرته غټ اقتصادي هغه لري عاید لري، هغه که چېرته دوی مراقبت وکوي مثلا کوم چارتراش یا کومې ونې چې دي په ارض یا ځایو کې هغو ته باید ډېره جدي توجه وشي. مثلا زغال د فضا دښمن ده، هغه زغال خو خلک راوړي استعمالوي، خلک چې دي غریبان دي مجبور دي چې که چېرته کنټرول ورباندې وشي هماغه زغال تصفیه شي، خلکو ته د برق اسانتیاوې برابر شي. په دې کې ټول مسؤلیتونه صالح صاحب زیاتره دولت ته متوجه دي او په سپما کې د خلکو توجه باید وشي او په ساتنه کې د خلکو توجه باید ورته واړول شي.
ډیره مننه د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او د خپل مسلک اړوند پوښتنې مو ځواب کړې. مننه.
ډیره مننه تاسو هم ډیره مننه صاحب، ښه وخت نه ولرې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکی د محل د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. د ازادي اوریدونکو قدرمن کارکونکو او منوال ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. نن می په دیاله باندې استونز سره شریکوله. زه خپل یو تن محصول یم د میزان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د محل په مرکز کلات کې اوسېږم. دلته د محصولینو ژوند ډیر سخت ده په مزابل مرکز کلات کې، او همدارنګه د مسافرو زده کوونکو لپاره چې هغه د مکتب په دوره کې یا هم د پوهنتون په دوره کې محصولین د ژوند لپاره کوم سهولت نه لري. موجوده نظام هیڅ توجه نه ورته کوي. تیر کال په جمهوریت کې موږ یو لیلیه درلودله 300 زده کوونکو په کښې ژوند کوي. دا زده کوونکي به د ولسوالیو وه. متاسفانه به درته ووایم چې اوس په دغه لیلیه کې طالبان اوسېږي، خو زموږ کومه ځانګړې لیلیه نه لرو، نه داسې ځای لرو. مصرف یې ټوله د شخصي جوبه ده. برق نشته، اوبه نشته، ګرمي زیاته ده. په داسې سخت ژوند کې زده کړه کول ډېره ناممکنه ده. همدارنګه د خپل ژوند په اړه به درته ووایم، وتاکونه مو نشته، د اوبو سیستم مو خراب ده. په شخصي وتاکو کې اوسېږو، ډېره زیاته ګرمي وي. په داسې یو حالت کې زده کړه کول ناممکنه ده زما په نظر. نو که چیرې زموږ ودې زابل د محصلینو و برخې ته د زده کوونکو د اوسېدو ځایو ته لږ څه توجه پاملرنه وسي، دا به مو یو ډېره همکاري وي له موږ سره. که اوس وګورو کندهار ته، کابل ته، هرات ته، نور ولایتونو ته، هلته د محصلینو لپاره ډېر ښه ځانګړي ځایونه جوړ سوي دي. محصل ډېر قدر لري، زده کوونکی مسافر زده کوونکی ډېر قدر لري. خو متاسفانه زابلی ولس و دې زده کوونکو ته لکه څومره سیدی حق لري په هغه سترګه ورته نه دي کتلي.
السلام علیکم.